د سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مناوریدونکو، یوې بلې او ساته خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه، ورپسې د مسلې اړوند بحثونه خبرېږي. خو په راپورونو کې به واورئ چې د روسیې یو پوځي مقام ویلي اسلامي دولت ډله یادایش د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ګواښ پیښوي. دا یوازینی راپور نه دی، نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پولیسو وروستی ناوړه چلند د توجیه وړ نه دی. د برېښنا شرکت چارواکو ژمنه کړې چې کابل ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. خبرونه: د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پاکستانی پولیسو وروستی چلند د توجیه وړ نه دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په دې اړه خبرې وکړې. حسین وویل چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د تېرې پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ څلور ډیپلوماتان ونیول او څو ساعته یې په توقیف کې وساتل. دې اقدام د افغانستان د حکومت سخت غبرګون راوپاراو. د روسیې دفاع وزارت وایي له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی شي. د روسیې د دفاع وزارت مرسیال اناتولی انتونوف پرون وویل د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی، ځکه چې له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري. د جکپړي روسي مقام وویل داعش غواړي چې د ناکرارۍ لمن په منځنۍ آسیا کې د مسکو د متحدو هیوادونو جنوبي سیمو ته خپره کړي. یو شمیر افغان چارواکو له دې مخکې رسنیو ته ویلي چې د حکومت یو شمیر وسلوال مخالفین د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې په جامه کې فعالیت کوي. د برېښنا شرکت مسؤل چارواکي وایي د کابل ښاریانو لپاره د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل که هوا خوا د استراري کیبل په مرسته ښایي د جمعې شنبې تر ماښامه د کابل ښار زیاتو سیمو ته د لږ تر لږه 120 میگاواټه برېښنا ورسیږي. برېښنا شرکت وایي په سالان کې د وروستیو پرله پسې ورختونو له کبله د برق څوپه یې تخریب شوې او د کابل ډیرو سیمو ته د برېښنا جریان قطع شوی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې هیواد په منځني ختیځ کې د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. جان کری دا خبره پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د خلیج د همکارۍ د شورا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې وکړې. کری په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته په ریاض کې وویل موږ له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه په خبرو لګیا یو، خو په عراق، لبنان، سوریه، یمن او د عرب په ټاپو وزمه په نورو سیمو کې د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د تهران هڅو ته ګورو. امریکا پرته له دې چې له ایران سره د موافقې کېدل یا نه کېدل په پام کې ونیسي، تعهد لري چې له تروریزمه د تهران ملاتړ ته ځواب ووایي. د نړۍ شپږو قدرتونو د رواني میاشتې تر پایه وخت ټاکلی چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندیدو د موافقې طرحه جوړه او د جون تر دیرشمې بشپړه شي. د روسیې پوځ وایي چې تر 2000 زیات پوځیانو یې د دې هیواد په جنوبي سیمو، کریمیا او له ګرجستانه په جلا شویو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځي سرچینو پرون وویل چې په دې تمرینونو کې له 500 داسې جنگی وسایلو کار اخیستل کیږي چې میزایل او هوایی حملې شنډولی شي. دا تمرینونه د شمالي قفقاز، د روسیې د جنوب، کریمیا، ابخازیا او جنوبی اوسیتیا په 1200 پوځي مرکزونو کې کیږي او نه د سرګند چې تر څه وخت پورې به دوام وکړي. د روسیې ګاونډیو هیوادونو تل د دې هیواد په جنوب او جنوب لویدیځ کې له دې ډول پوځي تمرینونو اندېښنه څرګنده کړې او پر مسکو یې تور لګولی چې د دوی له خاورې اوکراین ته د پوځیانو د استولو لپاره کار اخیستی. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې په روانه جګړه کې زیات روسي عسکر وژل کیږي. الکساندر ویرشبو پرون خبریالانو ته وویل چې زیات روسانو د اوکراین د ختیځ په حالاتو کې د مسکو د لاسوهنو په خاطر له خپل حکومت ملاتړ کم کړی. د روسي حکومت د اوکراین په ختیځ کې د مداخله تورونه رد کړي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویلي بخنا غوړم د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران د حل لپاره اوربند او په بشپړ ډول د مینسک د موافقې پلي کول مهم دي. اټکل کیږي چې څه باندې شپږ زره تنه په تیرو یولسو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران په جریان کې وژل شوي دي. اروپایي ټولنې پرون د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د ښې څارنې لپاره د زیاتو امکاناتو غوښتنه وکړه. د بهرنی سیاست او امنیتی چارو لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فدریکا موګرینی په فنلند کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال باید د ټولنې ته اجازه ورکړي چې زیاتو سیمو ته خپل څارونکي واستوي.
It's the OSCE in this moment that is doing the monitoring. We have to make sure that it has
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان اوس مهال په سیمه کې څارنه کوي، خو موږ باید ډاډه شو چې هغوی په ښه ډول د دې ماموریت د ترسره کولو امکانات او ظرفیت لري. څرګنده خبره ده چې د دې کار لپاره باید څارونکي ټولو سیمو ته د تګ اجازه ولري. موږ په دوامدار ډول د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو او روسیې غوښتنه کړې چې د څارونکو لپاره ډېرو سیمو ته د تګ امکان برابر کړي. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیونید کوچما چې د سولې په خبرو کې د کیف د حکومت استازی دی، ازادي رادیو ته ویلي چې بلتون پال په مذاکرو کې لوی غوښتنې لري او دا بهیر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی. او وروستی خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کاسپین سمندرګي د حقوقي تعریف د پریکړې په اړه خوشبيني څرګنده کړې. د دې وزارت مرستیال ابراهیم رحیم پور پرون په دې اړه د مذاکره کوونکو هیوادونو لاستازو سره تر کتنې وروسته وویل چې ټول لوري غواړي د کاسپین سمندرګي حقوقي موقف وټاکل شي. روسیا، آذربایجان، ایران، قزاقستان او ترکمنستان چې د کاسپین سمندرګي پر غاړه پراته هیوادونه دي، له تیرو دوه لسیزو راهیسې په دې اړه بحث کوي چې کاسپین ته سمندرګي وویل شي او که د جهیل نوم ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره ځینې شرایط هم شته، خو په مذاکرو کې د نورو څلورو ګډون کوونکو استازو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي رادیو خبرونه او قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، خو د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو وبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې باوري چې د روسیې مرستیال دفاع وزیر وایي داعش د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا ثبات ته ګواښ رامنځته کولی شي. پر انتخاباتو د څارنې یوه ټولنه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بهرني سلاکاران کولی شي د هیواد په انتخاباتي سیستم کې درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابر کړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې تایید کړي چې ولسمشر په دریو برخو کې د سیمه ایزو ادارو پر اجراتو د ولایتي شوراګانو د څار صلاحیت بیرتا اعاده کړای دی.
خدمات درځي ساحه د بیار غوند پروژو د تطبیق ساحه شریعت کې نظارت کوي او د انکشافي پلان او د بودیجې مصرف ساحه ده.
د شمال زون د غلی اردن کوټول نوایي زرګونه متر افغاني غالي هر کال پاکستان ته قاچاق کیږي. نړیوالو موضوعاتو ته د کتنې په برخه کې د اوکراین او ګرجستان په جلا شویو سیمو کې د روسیې پر پوځي تطبیقاتو راپور درکو او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه او اړوند بحثونه اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د روسیې یو جګپوړي پوځي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ اسیا دولتونو ته ګواښ پیښولی شي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال پرون وویل دا ډله چې په افغانستان کې ظاهرا فعال حضور هم لري د تاجکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څنګه د راپور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه واوري.
د روسیې د دفاع وزارت اندیښنه څرګنده کړې چې په منځنۍ اسیا کې د مسکو ملګري هیوادونه د اسلامي دولت په نوم د وسوال دلیل ګواښ سره مخامخ دي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال اناتولی انتونوف د ورسېدلو معلوماتو پر اساس ویلي چې د داعش وسلوالو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي او د ډلیز امنیت د تړون غړو ته ګواښ پېښولای شي. د لوړ رتبه روسي پوځي چارواکي ویلي دوی ته څرګنده شوی چې داعش په څه ډول غواړي چې په منځنۍ اسیا کې د مسکو د متحدو هیوادو جنوبي پولو ته نږدې بې امنیتي جوړ کړي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د روان میلادي کال له پیله هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا هغه کسان چې ځانونه د ډلې ته منسوب ګڼي د افغانستان په ځینې سیمو کې فعال شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي وو چې ورسېدلي استخباراتي معلومات په افغانستان کې د داعش په نوم د دغې وسلوالې ډلې د فعالیت خبر تاییدوي. د امریکا د دفاع وزارت هم تیره میاشت ویل چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د سختدریځو وسلوالو فعالیت یو ستره اندېښنه ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال د افغانستان له ځینې ولایتونو د منځنۍ اسیا هیوادو ته ګواښ پېښولی شي. پوتین ویلي وو چې یو شمېر ناڅرګندې افراطي ډلې په منځنۍ اسیا کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د منځنۍ اسیا وسلوال وژل شوي دي. په زابل کې د ملي پولیسو یو ویاند ویلي چې هلته په تازه عملیاتو کې اکثر بهرني وسلوال وژل شوي چې زیاتې د قزاقستان وګړي دي. په زابل کې د ملي پولیسو یو ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د چهارشنبې د ورځې په عملیاتو کې حتی یو وسلوال قزاقي شزه هم وژل شوی ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي د هغو هیوادونو سلاکران چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي د هیواد راتلونکي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کوي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین رئیس جانداد سپینغر خبرداري ورکړی چې دا مشاورین کولای شي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې پراخو درغلیو او لاسوهنو ته زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال د کمیسیون په مالی، حقوقي او تخنیکی برخو کې 450 بهرني سلاکاران کار کوي چې دوی پاکستانیان هم دي. رحمت الله افغان دا موضوع په خپل یو راپور کې راخسته.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د بهرنیو سلاکارانو موجودیت او ډیټابیس ته د هغوی لاسرسي سخت اندېښمن کړي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسن چارواکو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د مداخله کوونکو هیوادونو کسانو شتون به د افغانستان راتلونکي لپاره ناوړه عواقب ولري. د اکسن مشر جانداد سپینغار خبرداري ورکوي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د بهرنیو او په ځانګړي توګه د پاکستانیانو شتون به د انتخاباتو په شفافیت باندې خلک بے باور کړي.
کمیسیون باید توضیحات ورکړي. دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی چې زموږ د انتخاباتو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو اوسیدونکي کار وکړي. دوی د بیا په هغه ځای کې کار وکړي چې هغه هم ډیر حساس وي، مثلا ډیټابیس او په هغه ځای کې چې تصمیم نیول کېږي. دا د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنې ته زمینه برابروي چې دا د انتخاباتو کمیسیون اعتبار له زیان سره مخ کوي.
دا مهال د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې 1450 بهرني او کورني مشاورین کار کوي چې یاد کمیسون ته په مالی او حقوقي برخه کې مشورې ورکوي چې ډیر لوړ معاشونه اخلي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بهرنیو مشاورینو صلاحیتونه به دومره محدود کړي څو حساسو ځایونو ته چې هلته د درغلیو امکان شته لاسرسی ونه لري. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې بهرني مشاورین یوازې په مالی او حقوقي برخه کې یاد کمیسون ته صلاح او مشورې ورکوي.
هغه تصمیمونه چې د انتخاباتو په اړه نیول کېږي هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبري پورې تړاو لري، یعنې په تصمیم نیونه کې هیڅ ډول رول نه لري، یوازې په حقوقي، مالي او تخنیکي برخو کې مشورې ورکوي. له پاکستان سربیره د امریکا، استرالیا او د نورو آسیایي هیوادونو غړي هم دي. دوی یو ان ډی پی لخوا د سلاکارانو په توګه ګمارل شوي دي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو مشاورینو د موجودیت اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د جمهوري ریاست تیرو دوه ځلي انتخاباتو ته په کتو چې پراخې درغلۍ او لاسوهنې پکې وشوې وایي چې باید انتخاباتي سیستم اصلاح سي.
زمون غاګله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي ولس مشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره ولایتي شوراګانو ته بیرته د ولایتي ادارو پر چارو د څارواک اعاده کړی. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې د ولایتي شوراګانو د څار دغه واک به د دوی د یوې مقررې له مخې چې نوې جوړه شوې مشخص شي. د کابل د ولایتي شورا مشر وایي د جمهور رئیس د دغه حکم هرکلی کوي، خدای وایي خه به هلته وایي چې دا حکم نه بلکې یو تقنینی فرمان وایي. حمیده هارون عثمان او په دې اړه تفصیل.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د ولسمشر د نوي حکم له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په دریو برخو کې د څار حق لري. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څار دا ویش په دې معنا نه دی چې د څارواک دی محدود شي، بلکې دا د دې لپاره شوی چې د څار برخې ځانګړي شي. دا چې د محلي ادارو په کومو برخو کې ولایتي شوراګانې څارنه کولی شي، ښاغلی غورزنګ په دې اړه وایي
څنګه هغه حدود هم ورته معلوم دي. دوی عمده صحیح دي چې دوی په هغه ساحو کې د حکومت په چارو نه نظارت کوي، د خدمات د ارزې ساحه ده، د بیا رغوند پروژو د تطبیق ساحه ده، شریف کې نظارت کوي او د انکشافي پلان او د بودیجې مصرف ساحه ده.
څه موده مخکې ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د قانون د تعدیل طرحه تصویب کړه، خو په دې طرحه کې د سیمه ایزو ادارو پر کړنو د ولایتي شوراګانو څارنیز رول رد کړ. د دې کار لامل د ولایتي شوراګانو د څار په برخه کې د فساد موجودیت ګڼل شوی و. د ولسی جرګې تر دغه پریکړې وروسته د ولایتي شوراګانو غړو د اعتراض په توګه خپل دفترونه وتړل، خو د ولایتي شوراګانو مسؤلین وایي د ولسمشر له نوي حکم نه چې دوی ته یې بیرته د څارنې حق ورکړ هرکلی کوي. د کابل د ولایتي شورا مشر سید عبدالرحمن هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر باید یو بل تقنینی فرمان هم په دې اړه صادر کړي تر څو د ملي شورا تر تصویب وروسته د نظارت کلمه قانوني بڼه غوره کړي. که څه هم چې ولسمشر د ولایتي شوراګانو د څار د واک په اړه یو حکم صادر کړ، خو دا لا څرګنده نه ده چې څومره به ولایتي شوراګانې په دې وتوانېږي چې له دولتي ادارو څخه د څار په برخه کې له خپل صلاحیته ښه استفاده وکړي. د چارو څېړونکي وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره باید له دې وروسته په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو څار ارزیابي کړي او د سرغړونو په صورت کې مداخله وکړي.
قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورس او بخښنه غواړم د لویدیز ورسپانو مخکتنه کوو. احمد شیبر د لویدیز ورسپانې کتلې او پلنډي سر راته وایي چې د افغانستان په اړه په پانو کې څه خبره شوي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې عنوان لاندې د زیتونو څنګه په افغانستان او پاکستان کې لیکي. کابل او اسلام آباد د پخوانیو خبرو د هېرېدو په لټه کې دي او هڅه کوي چې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي. د خبرونې په باور لکه چې اشرف غنی پاکستان ته ولاړ، د دواړو هېوادو د مشرانو ترمنځ تګ راتګ پیل شو. په دې ترڅ کې د پاکستان د پوځ او آی اس آی مشر 15 ځله کابل ته ولاړل. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته امر وکړ چې له پاکستاني پوځیانو او استخباراتي ادارو سره د پاکستان د تحریک طالبان د مشرانو په نیولو کې همکاري وکړي. فارن پالیسی خبرونه بیا پوښتنې کوي ولې دغه هڅې اوس پیل شوي او له پخوانیو هڅو سره توپیر لري. دغه هڅې به دواړو هېوادو ته ګټه وکړي. خبرونه د خپل پښتنو په جواب کې لیکي کچا هم له اوجدي مودې راهیسې دواړه هیوادونه پر یو بل یو ډول بے باور دي، خو دوی د افراطیانو د ځپلو لپاره همکاري ته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي چې نیابتي جګړه تر ابده دوام نشي کولای، ځکه چې دواړو لوریو ته تلفات اوړي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کیږي. همداراز ډیر مصرف لري. خود خبرونه په باور که چیرته کابل یا اسلام آباد لنډې ګټې ته وګوري فایده به ونه کړي. د فارن پالیسی په باور اشرف غنی د هند سفر ځنډولی دی او انتظار دی چې د پاکستان د زیتونو د څانګې ثمر واخلي. هندي ورځپاڼه اکانومیک ټایمز بیا په یوې مقالې کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل خبرې راخیستې دي. جنرال کیمبل په خپلو تازه خبرو کې هند او پاکستان ته غیر مستقیم اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک نفوذ په لټه کې دي. جنرال کیمبل د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته روانه اونۍ وویل یو شمېر هیوادونه په ښکاره او پټه په جګړه ځپلې افغانستان کې د خپل اغیز د پراختیا هڅه کوي. د ورسپانې په باور جنرال کیمبل د کانګرس د بهرنیو اړیکو استمایه غونډې ته په ښکاره ونه ویل چې دغه او یا هغه هیواد په سیالي بوختي، خو ده په عمومي ډول وویل چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، هند، چین، روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه په باثباته افغانستان کې ګډې ګټې لري. جنرال کیمبل څرګندوي چې دغه هیوادونه به له یو بل سره په افغانستان کې د نفوذ لپاره سیالي ته دوام ورکړي، چې دغه رقابت به هم کله ښکاروي او کله پټ. خو د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې ټول هیوادونه به له خوندي او باثباته افغانستانه خپله ګټه ترلاسه کړي. جنرال کیمبل دا خبر هم وکړه چې ولسمشر اشرف غنی دا څرګنده کړه چې د یو رښتونی مشر په توګه څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان په قضیه کې دخیل کړي.
زمونږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هغه ګل عادل قندهار په خپل سمس کې لیکلي کچرته طالبان د خپل حکومت سره یو شي نو هیڅ کله د داعش ډله په افغانستان کې پرمختګ نشي کولای. کریم د غزنی له مقر ولسوالۍ نه لیکي روسیا چې په افغانستان کې د داعش له پرمختګ څخه ویره لري نو باید چې افغان ځواکونو ته درنې وسلې او پرمختللې جنگي الوتکې ورکړي. مسعود حنفي لیکي چې له حکومت څخه مسوال دی چې د سرحدونو امنیت کټینګ کړي نو د داعش بل کومې خو افغانستان ته راشي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له انلنګار ولسوالۍ څخه لیکي عالمان او خطیبان د جماعتونو باید د داعش په عقیده خلک پوکړي چې اسلامي مقدس ځایونه خرابوي. او دولت خان کامران کوچی د خوست له ببرک تڼۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د ملي یووالي له حکومت څخه وړو چې له هر څه نه مخکې باید سولې ته پاملرنه وکړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د وروستیو روانو چارو په اړه وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري. اوس هم یو بل راپور د لبخند امید په نامه دی. اکاسي یو دوه ورځنۍ نندارتون پرون په کابل کې په شمامه ګالری کې پای ته ورسید. په دې نندارتون کې د افغانستان د ژوند مختلف اړخونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د دې عکسونو اخیستونکي وویل هدف یې دا دی چې د هیواد ماشومان او تنکی ځوانان خپلې ښې راتلونکې ته فکر وکړي او په فکري او جسمي لحاظ ځانونه پرمختګ ته آماده کړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په شمامه ګالری کې د دغو لسګونو هنري عکسونو اخیستونکي وویل چې د دې عکسونو له وړاندې کولو هدف دا دی چې د هیواد ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو هیوادوالو له ورځنیو فعالیتونو سره بلد شي. د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په شمامه ګالری کې د فیروز مظفری په لسګونو هنري عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې دغه نندارتون د پنجشنبه په ورځ پای ته ورسید. خاغلی مظفری وویل چې افغانان لتیر او سباند دیر شو کلونو راهیسه جنگونو نامنیو ټولنیزو ناخوالو او اقتصادی ستونزو زورولی او دی غواړي چې دغه اکسونو په وړاندې کول سره د هیوادوالو په شونډو مسکا وویني.
اما با دایر کردن و یا با برگزاری همچین نمایشگاه
مونږ د دې نندرتونونو په جوړولو سره غواړو د ټولو افغانانو پر شونډو د خوښۍ او امید مسکا راژوندۍ کړو.
په دې عکسونو کې جنگ جګړې ناخوالې او مصیبتونه نه، بلکې د افغانانو کرنیز، اقتصادي، تعلیمي، فرهنګي، تفریحي او داسې نور ورځني فعالیتونه انځور شوي وو. د شمامه ګالری رئیس منیرې یوسفزاده هنري فعالیتونه د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو د مثبتو فکري او جسمي ودو لپاره مهم وبلل.
در این جامعه ای که خشونت در اون نهادی نشده نیاز داریم به کسایی که
دیگو بل پدی طولنه که چه خشونت پکی زین نیوله حق و کسانو ترتیال رو چه ده هنر للار مبارزه وکلی مونگ تا زمونگ خوشحالی برت راستنه او زمونگ زلو نوانه زوی
دلهای ما را نوازش بدن.
دا لومړی ځل نه دی چې د خلکو د ژوند د مختلفو اړخونو عکسونه نندارې ته وړاندې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته هنري فعالیتونه د عکسونو، ډرامو او نورو فرهنګي هڅو له لارې خلکو ته وړاندې شوي دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د افغانستان د شمال زون د غالیو اوبدونکو ټولنه وایي هر کال زرګونه متره مربع افغاني غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي. د دې ټولنې رئیس ازادۍ راډیو ته وویل د غالیو ډیر قاچاق خپله د غالیو تولیدونکي کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان په شمال کې د غالیو اوبدونکو ټولنه شکایت کوي چې پاکستان ته د افغاني غالیو د قاچاق مخه نه نیول کیږي او په اسانه د غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي. د دې ټولنې غړي وایي افغاني غالۍ د تولیدونکو لخوا د منځلو، قیچي کولو او ډیرو نورو بانو له مخې د دوی په خپل ترانسپورت کې پاکستان ته قاچاق کیږي. د غالیو اوبدونکو د ټولنې رئیس عبدالستار بیگزاد د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر کال له 1.5 میلیون متر مربع ډیرې غالۍ په افغانستان کې تولیدیږي، خو له دوی او دولت سره ډیر کم مقدار د هغوی ثبتیږي او نورې قاچاق کیږي.
په داسې حال کې چې هر کال په افغانستان کې 15,80,000 متر غالۍ اوبدل کیږي، زموږ سره د 10,000 څخه لوړ ارقام کله هم ثبت شوي نه دي. په دې برخه کې خپله ترانسپورتي شرکتونه په مختلفو شکلونو له سوداګرو سره همغږي کوي او په بیلابیلو ځایونو کې په دې او هغې نوم خرڅېږي.
بیگزاد وایي د حکومتي ادارو ترمنځ نه همغږي او د هیواد په داخل کې د حکومت لخوا غالۍ اوبدونکو ته نه پاملرنه د دې سبب شوي چې د قاچاق دا اندازه ثابته پاتې شي. نوموړی وایي پاکستان ته د هغې له قاچاق وروسته پاکستان هغه په خپل نوم نړیوالو بازارونو ته صادروي چې څو چنده ګټه یې بیا خپله پاکستان ته رسیږي. په افغانستان کې د غالیو اوبدونکي وایي دوی د مارکیټ له غوښتنې سره سم هر ډول غالۍ تولیدوي، خو دا مهال د دوی 80% هغه غالۍ امریکا او اروپا ته صادرېږي چې لرګي رنګه وي. غالۍ اوبدل په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د دې هیواد د مشهورو لاسي صنایعو څخه ګڼل کیږي چې تیر کال افغاني غالیو په نړیوال مارکیټ کې لومړی مقام هم خپل کړ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي په کریمیا او له ګرجستان څخه په جلا شویو سیمو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي. مسکو وایي د هوایي دفاع په دې تمرینونو کې شاوخوا 2000 سرتیری برخه لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې پوځ وایي په روانو تمرینونو کې چې د الوتکو او توغندیو د حملو د مخنیوي او ځوابولو په هدف کېږي، درنې وسلې او نور مهمات استعمالېږي. پوس په یو اعلامیه کې ویلي دا تمرینونه چې 2000 سرتیري پکې ونډه لري د روسیې په جنوب، کریمیا، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمو کې ترسره کیږي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا پوځي تمرینونه به څو ورځې دوام ولري. تر دې مخکې د روسیې پر پوځي تمرینونو انتقاد شوی او چې مسکو د دې تمرینونو تر چتر لاندې د اوکراین ختیځ ته خپل سرتیري او پوځي مرسته استوي. په یو بل تحول کې بیا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف په مسکو کې خبریالانو ته ویل ناټو د روسیې په سرحدونو کې په خپل له روسیې زیات فعال دی. انتونوف پر لویدیځو متحدانو تور پورې کړ چې د ده په خبره د اوکراین له شخړې څخه په ګټه اخستو د روسیې سرحدونو ته ځانونه نږدې کوي. خو د روسیې دفاع د وزارت مرستیال دا هم ویل چې د ناټو روسي فعالیتونه د روسیې لپاره په اوس وخت کې کوم جدي ګواښ نه جوړوي. روسیې د لویدیځو هیوادونو دا شک هم رد کړی چې ګواکې روسیه ښایي د لویدیځې اروپا د نورو سیمو د لاندې کولو پلان ولري. د اوکرين د شخړې له امله د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راپدې خو د لومړي ځل لپاره بحراني حالت ته رسیدلې دي. په اروپا کې د متحده ایالاتو د پوست قمندان جنرال بن هیچس په روانه اونۍ کې وویل چې دا مهال 2000 روسي سرتیري د اوکرين په ختیځ کې له بلتون پالو وسلوال ملاتړ کوي. روسیه بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد د اوکرين د ختیځ له بلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د سهار 8:30 دی. د دې خپرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو نوې برخه او ورپسې اړوند بحثونه لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماټانو سره د پاکستانی پولیسو چلند د توجیه وړ نه دی. عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په کتنه کې په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی شي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د کابل ښار سیمو ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډیر ژر پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد په منځني ختیځ کې د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. د روسیې پوځ وایي چې له 2000 زیات پوځیانو یې د هیواد په جنوبي سیمو، کریمیا او له ګرجستانه په جلا شویو ابخاسیا او جنوبي اسیتیا سیمو کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د ناتو د عمومي منشي مرسیال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې پروانه جګړه کې زیات روسی عسکر وژل کیږي. اروپایي ټولنې پرون د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د ښه څارنې لپاره د زیاتو امکاناتو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي چارو استازي فدریکا موګیرونی خبریالانو ته ویل چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال باید دوی ته اجازه ورکړي چې زیاتو سیمو ته خپل څارونکي واستوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کسپین سمندرګي د حقوقي تعریف د پریکړې په اړه خوشبيني څرګنده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت موین ابراهیم رحیم پور پرون په دې اړه د مذاکرن کوونکو هیوادونو لاستازو سره للیدو وروسته ویل چې ټول لوري غواړي د کسپین سمندرګي حقوقي موقف ژر تر ژره تعین شي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د ازادۍ رادیو د ډرامو د لړۍ یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوو. د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو بل برخه واوري او ورپسې په کابل کې زمونږ همکاران دي چې له میلمنو سره د اړوندو مسایلو په اړه بحث کوي. را سره اوسئ.
یو کلی زر غاگونه
تور شپد تور خونه شین خاله ند معلومه تور شپ خدای سباکی
واخزه زه دې په دمشه د اته دونه دې جوړې کړی ټوله کوټه خاور په سر اخیسته ده.
وای خدای داد ته څنګه زر راغلی؟ تا خو ویل چې د سلطان ما پوښتنه ته دې ورځې.
نن لږ پاتې و چې ښکر وکم.
خو ګوره، داسې خبر نه وي چې زه او ته ښکر په ښکر شو.
ګلپري ګلالۍ مې په لاره ولیده.
ښه نو تا به خپله لاره وهله که نه؟
او ته خو داسې یې لکه د شړومبو مچ، زړه د بدمشه خبرې ته خو مې پرېږده.
ښه ښه، غلی شوم. وایه څه خبر وت په لاره کې؟
ګلالۍ مې په لار له لرې ولیده، همدا چې سترګې په ما ولګېدې دوه ګامه لانه وتلې چې له ورخطا یې منګی تینه په مځکه ولوېده.
وی غریبه، ښه بیا؟
ما خپله لاره وهله، کله چې ګڼو نیالګیو ته ورنږدې شوم نیالګي وښورېدل او ګورم چې لوی بني آدم د دلاور خان زوی اسلام ترې راووت.
ښه ښه، اوس په خبره ورسېدم.
او سر خلاصه وه چې ور ومې کتل، ځان کلک په څادر کې تاو کړی و. زړه دې بد مشه ګلپري، لکه چې یو بلې خوښ دي، وخت خراب راغی.
ځه دا کیسې خو پخوا هم وې، خپل وخت ډېر شو، ته به د جوارو منځ کې راته پټ وې.
زړه دې بد مشه، خو چا دې صفات راته کړی و؟ ما هم ویلې چې یو ځل دې وګورم، چې په رښتیا هم همداسې ښایسته یې، او کاسې چا راباندې ملنډې وهلې دي.
ښه نو څوک خبر که د اسلام هم ګرالۍ خوښه شوې وي او مرکه ور ولېږي؟
نه پوهېږم والا، اسلام هم ښه ځوان دی.
او په ګلالۍ پسې هم چا تروسه څه نه دي ویلي؟ په ټول کلي کې خلک په خو یادوي.
او خو زړه دې بدمشه، د مور او پلار په خوښه واده کې ډېر کله تاوان نه وي.
هو خو خدای دادا، یو ورځ رادیو کې ویل چې د هلک او جنۍ خوښه نه وي هغه نکاح نه کېږي.
ښه دا یې نه ویل، چې که د دواړو خوښه وي نو بیا څه کېږي؟
ویل یې که د دواړو رضا وي نو هیڅ ګناه نشته، هم ثواب دی هم خرما.
زړه دې بدمشه، اوس پوه شوم چې دا د رادیو بالته یې ولې دونه زر زر خلاصېږي.
ګورې الکانو، دا ځل مو ډېر پام وي، اورېدلې مې دي چې په لاره کې پوستې ډېرې سوي، که زموږ موبلاین ونیول سي نو ډېر تاوان به وکړو. دا کارونه له جریمې سره زندان هم لري، نه غواړم چې په دې تېر عمر کې بندي شم.
خان صاحب وایم بې غمه اوسه، ستا پیریان هم ترې خلاص دي، مونږ خو دې نه یو خوړلې، هغه تېر ځل مو څنګه راورسول؟
شاباس شاباس.
خان صاحب تیس غم مه کوه، موندې خدای درته ژوندي لري.
خو ګورئ بیا هم پام کوئ، یوه نوې لاره پیدا کوي.
خان صاحب رښتیا وایي، منګی هر وخت نه ماتېږي.
دلاور سمه خبره کوي، پام مووي. ښه
په دواړو سترګو خان صاحب.
ښه نو زه لږ کار لرم. دلاور خانه تا هم دلته په شرکت کې اوسه، زه زر بیرته راځم.
سمه ده خان صاحب، ورشه زه دې په تمه یم. ځه خان صاحب رښتیا وایي، لارې ډېرې خطرناکې دي.
ته له کومه پوهېږې؟ لکه چې ته هم قاچاق کوې که څه بلا.
اوس خو نه، خو پخوا مې کله کله دا کار کوو.
ماتې مه وله، دا کارونه هر څوک نشي کولی.
څه دې ویل؟
نه نه هېڅ مې هم نه ویل.
یاره مجیده، که دا میاشت تنخواه لږه په وخت راکړې ډېر به ښه شي.
ولې؟ لکه چې پیسو ترې ضرورت دی، ستا په خوله کې هر وخت د پیسو خبره پرته وي.
نه زورور، هغه بېله خبره ده، خو دا ځل مې په رښتیا پیسې سختې په کار دي.
ګورې تر اوسه مې غوږ درته نیولی و چې تاسو څه وایې. که دې زر دوه زره روپۍ په کار وي، خیر دی زه به یې درکړم، بېرته به یې زر مه راکوه، پروا نه کوي.
نه دلاور خانه، کور دي ودان، زما یو څه ډېرې پیسې په کار دي. ما ویل که تنخواه راشي نو هاشم خان ته به ووایم چې د یو څو میاشتې تنخواه پیشکي ورنه واخلم.
ولې خیریت خو به یي؟ په کور کې خو به ناروغي نه لري که کوم؟
زه به لږ دمه جوړه کړم بیا درځم.
کینه ته دمه جوړه کړه، زه ورځم، دومره کار هم نه دی پاتې.
ودې نه ویل چې پیسې دې څنګه په کار وي؟ خپه خو راته ښکاري.
خپه نه یم، چورتي یم، د خوښۍ مسله ده. خو
څه خبره پوره وکړه وروره.
خو لږ مې لاس ورته تش دی.
ګوره وروره، چې لاس دې تش و نو زوی ته به دې کوژده نه کوله.
څه ووایم، نصیبه یې و. څه وخت مخکې مې غوښتل چې خپله وریره زوی ته وغواړم، چې زوی مې خبر شو ځان یې په ځمکه ځمکه وهه چې زه یې نه کوم.
ښه نو تا بیا خبرې ته غوږ ونیو؟ الکان په څه پوهېږي؟
نه زما منلو او نه منلو ته وخت هېڅ پاتې نه شو.
ولې خپل کار به دې کولی، هغوی په څه پوهېږي؟
یاره اوس وخت داسې دی چې ځوانان مو په هر څه ښه پوهېږي. بله ورځ یې خپلې مور ته ویلي وو چې ما ځان ته نجلۍ خوښه کړې ده، هغه راته وغواړئ.
نو تا څه ورته ونه ویل؟ دا کار د کولو دی.
اصله خبره بله ده، بس ما هم ویل چې ته نه یې ورته خوشحاله، نو زویه زه ولې د بل ژوند تا سره تریخ کړم چې تا ته یې په زوره وغواړم.
نو
پوره خبره خو واوره خان صاحب، بعضم نر غوندې له څو خپلوانو سره د هماغې نجلۍ کور ته په مرکه ورغلم، کومه چې مې زوی خوښه کړې وه. د پلار دې کور ودان وي، مرکه یې ومنله او کوژده مو وکړه. زه هم خوشحاله او زوی مې هم خوشحاله، بله ورځ به یې واده وي.
راځه استاد موټر بار شو.
بس دا راغلم خان صاحب، په اجازه دې.
درځه درځه، الله دې مرشه. که زما زوی اسلم داسې کار وکړي نه پوهېږم چې څه به ورسره وکړم. زما دا کارونه نه خوښېږي، ویم بیخي مې نه خوښېږي.
ګلالۍ تیر درس دې ویلی دی؟ تا ته وایم ګلالۍ ونجلۍ ګلالۍ
ها بلوشی څه دی ویل
ولې غلې یې زما در باندې پام دی چې در سره غلی یې نو له هماغه وخته چورتي ښکاري او ځمکې ته ګوري
نه هېڅ خبره هم نشته
ونجلۍ زما هم در باندې پام دی نن یو ډول مړاوې ښکاري پاننګو کې د هماغه پخوانۍ سرخي نه ښکاري څه خبره ده ګلالۍ
ګلپري ترورې هېڅ خبره نشته لکه ناروغه یم
ښه ته د ده لاس ماته راکړه
لاس مې دې ولې ونیو
ته به دې ګورم چې شته او که نه ته څه وخت ډاکټره شوې تر اوسه خو دې لا د مکتب کتابونه نه دي ویلې لکه چې په خوب کې دې ډاکټري زده کړې که څنګه دومره خو پوهېږم خو زه یوازې د ناروغي تبه نه ګورم نورې تبې هم ګورم نورې تبې بیا لاسه دي ښه اوس به پخپله پوه شې ته ودرې چې زه د ګلالۍ نبض وګورم اوهو د زړه ترابه ډېره شوې ده فشار دې هم پورته ختلی دی رنګ دې هم ژیړ دی اوس پوه شوم چې ګلالۍ ولې داسې په چرت کې ډوبه ده خو موږ ته هم ووایه چې ولې دې ته د مینې ته به وایي لکه چې نجلۍ مینه شوې ده
لاس مې خوشې که
وی زار ولې داسې په غوسه شوې کومه بده خبره خو مې نه ده کړې هی ګلپري غلی شه چې زه لښته راغله
دا سړی څه سو اسلامه زویه دومره مو ډوډۍ هم ځنډوله او پلار دې لا رانغی چې دا به چیرته تللی وي
مورې غرمې ډوډۍ به کوم انډیوال سره خوړلې وي پلار مې ځان وږی نه پرېږدي
ښه خو ته دې اوس ډوډۍ سمه خوره
بس دې مور شوم
وی اسلامه زویه ولې دې له ډوډۍ لاس ونیوه ته خو دوی مړې هم ونه کړې
نورې مې زړه ته نه کېږي مورې مور یم
څنګه مورې زویا مخکې خو به دې دویم ځل هم قطع غوښته سهار دې م سمه ډوډۍ ونه خوړه
او مورې اوس دې ولې له ځانه قطعي جوړه کړې دومره پوښتنې مه کوه درته ومې ویل چې زړه ته مې نه کېږي
وا زویا ته ولې دومره غم کوې که د ګلالۍ په قسمت کې وه که هر یوه هماغه به وشي
مورې ما تاره یوه مه یادوه زه بله هېڅ یوه نه غواړم
ولې مې زړه خورې دا ګلالۍ بیا تا کله خوښه کړه و خدایا زه خو دې پلار ته دا خبره کولی هم نسم هغه د پلار دې راغی
وښځې څه دې پاخه کړي دي
وی د اسلام پلاره ډوډۍ دې نه ده خوړلې موږ خو درنه وخوړه ستړی مشې
سلام علیکم پلار
وعلیکم سلام نه چیرته مې خوړلې زر یې راواخله همدا وریجې او کچالان دي بس
او بیګانی کچالو پاتې وو لږ وریجې مې ورسره دم کړي دي
د لاس مینځلو اوبه راواخلم پلاره
نه لاس مې مینځلې شفیقې دومره دې کوه چې په یو ځل اخلاص شي بیا چې دومره ډېر نو بېګا دې کشکې نه یم دوی ته لږ لېږلی وی
هېڅ فکر مې نه شو خی دې اوس خو هوا سړه ده نه خرابېږي صبر لږ تودې وریجې
نه همدا سمې دي نه دي سړې شوې اسلامه زویه دغه د مستو کاسه را دې خوا کړه
دا دراخله پلان
ته ولې ډوډۍ نه خورې د مور د مخې سره غږ وم اورېده
زړه ته مې نه کېږي زه به هغه بلې کوټې ته
ولکه سم د سړي غوندې کېنه دا د څه د ماشومانو خوی اخیسته چیرته ځې ولکه حول ولا شفیقې په دې زوی باندې دې څه شوي دي
څه درته ووایم
هر څه چې دې راته ووایه خبره څه ده
د اسلام پلاره که زما منې دا د هاشم خان له لوره تېر شه د هلک نه ده خوښه ولې یې ژوند نور تریخوي
څه زه یې ښه غواړم او دی نخرې کوي لکه چې د هماغه سړي کیسه په ما هم وشوه شفیقې ته اوس رښتیا ووایه همدا خبره ده
هو هر ځل چې مې د کوژې نوم ورته اخیستی بې له نه یې هېڅ هم په خولې کې نشته
ښه ښه دی اوس دومره شو چې زما په خبرو کې هم خبرې کوي
نه نه سړیه نور څه نه وایي بس وایي چې د هاشم خان د لور سره واده نه کوم
نو حول ولا نور د چا سره واده کوي دا بې شرمه هلک وهلکه اسلمه 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 دلته راشه تا ته ویم
بلې السلام علیکم په نیکو هیلو پرزینو مو یو بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چهار جمعه دا خبریږي په ټولنیزو او حقوقي مسایلو خبرې کوو، لکه د یو کلی زرغګونه ډرامې په اته اتیمه برخه کې مو چې واورېدل. نن په دې خبرې کوو چې که هلکان او نجونه نامزد کېږي، مشران او مور او پلار په کومو مواردو کې کوم حقوق لري. د خبرونې کوربه زه یوسف زدران یم او په خبرونه کې را سره میلمه حقوقي کارپو امان الله ایمان دی. ایمان صاحب، مننه چې بلنه منلې. ستړي مشئ.
تشکر زم ستاسو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله.
وعلیکم السلام. خیر اوسئ اوریدونکو. اوریدونکو تاسو هم را سره اړیکې نیولی شئ که والدین او مشران وی راته ووایئ چې اولادونو ته په دعا کولو یا نامزدۍ کې څومره واک ځان ته مناسب ګڼئ، او که ځوانان وایي تاسو څومره د حق غوښتنه کوئ یا سپارښتنې مو څه دي. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0-2-2-5-5 او 0-9-2-3-5-4. ایمان صاحب، ستاسو په نظر کالکان او نجونه واده کیږي یا لاغې مخکې لاسنیوی کیږي یا په بله اصطلاح نامزد کیږي، مور او پلار څه حقوق لري؟
تشکر. د نامزدۍ یا د ازدواج مسله چې په مجموع کې یو نوی ژوند پیلیږي، د دین لاړخه، د قانون لاړخه، د ټولنې لاړخه، د عرف و عاداتو لاړخه، د افغانستان بیا زموږ ستاسو افغاني عرف و عادات د خدای په فضل ډیره تاریخي پیشینه او مخینه لري، مهم دي او موږ ته په میراث باندې راپاتې دي. دا ټول خپل عواقب، آثار او ښېګڼې لري. بدبختانه ځینې بد عادات هم شته دي چې هغه هم په ټولنه کې بد اثرات پرې ایستلي دي. موږ او تاسو د خشونتونو مسلې ګورو، دا پخپله د یو بد کلچر نمایندګي هم کوي. شته دي د دې محوی لپاره به کوشش کوو، او دا په مجموع کې د تیرو بدو لسیزو چې جنگ و په هیواد کې ځینې اثرات دغې هم پرې ایستلي دي په خلکو باندې. خو بد کلتور کوي که ښه کلتور وي، دا ټول خپل عوامل لري، اثرات لري په ټولنه کې، د رامنځته کېدو عوامل لري. د نامزادۍ په رابطه باندې مشخص تاسو د سوال په رابطه باندې که ووایم، نامزادۍ خو د وروستني ازدواج چې د ټولنې د یو وړوکی عنصر چې کورنۍ د دغې د تشکیل لپاره لومړني ګامونه اخیستل کېږي، دغه د شرع له نظره هم شته ده، او په حدیثو کې هم د دې ذکر شوی دی او شرعي اصول هم لري. تر ډېره پورې زموږ ستاسو عرفي کلتور یا زموږ ستاسو عرف چې دی، دا د شرع په مبنا باندې دی، ځکه زموږ ستاسو اساسي قانون او مدني قانون چې د ازدواج یا دغه مدني مسایلو اساس تشکیلوي له احادیثو یا شریعت څخه اخیستل شوی دی. په دې اساس تر ډیره پورې د فامیلی مسایل، خانوادگی مسایلو اساس چې دی په شریعت او احادیثو کې شته دی اساس لري.
زما سوال د حقوقو په اړه و، تاسو تاوتریخوالی ته اشاره وکړه، څه فکر کوي دا حقوق په درست ډول نه مراد کیږي؟ تاوتریخوالی جوړیږي
بدون شک. بدون شک مونږ په ټولنه کې تر اوسه پورې د بیسوادۍ له کچنه چې دغه بیسوادۍ بیا جنگونو ته ستنېږي، چې د جنگونو له کبله رامنځته شوې ده، د قانون هم سوء استفاده شته ده، د شریعت نه هم سوء استفاده شته ده. زه فکر کوم تاسو ته به تمانه ښه معلومه وي رسنیو دوستانو ته چې په دغه یوه میاشت کې که مونږ د دغه ازدواج د مسلې څخه سوء استفاده وګورو، شاید ګونو ته ورسیږي. په هرات کې رامنځته شوی دی، په دې هیواد په شمال کې رامنځته شوی دی، په مرکز کې رامنځته شوی دی. بدبختانه چې دغه حقوق میړونه نه لري، بدبختانه دغه خشونتونه یا دغه پیښې اکثره دی نرانو له طرفه رامنځته کیږي. او تر په افغاني ټولنه کې فکر هم ده چې ښځې ته یا میرمنې ته یو ډول د کمزوري جنس په توګه باندې کتل کیږي. دغه هم شاید ځینې بدو کلتورونو له کبله رامنځته شوی، اما موږ ښه کلتورونه هم لرو. امیدواري ده چې دولت وکولی شي، مدني ټولنه وکولی شي، رسنۍ وکولی شي، علما وکولی شي، ملا امامان وکولی شي، معارف وکولی شي، د خلکو د اذهانو په روښانولو کې رول ولوبوي. دغه مسله لکه څنګه چې در رامنځته کې فرضاً د نامزدۍ په رابطه باندې ګورې، په ځینو لرو پرتو کلیو کې دا حق له ځوان او جلۍ څخه اخیستل شوی دی چې دوی کوم حقوق په شریعت کې یا په مدني قانون کې ورته حفظ شوي دي. د نامزدۍ په رابطه باندې فرضاً دوی کتلی شي. نبی رسول الله خپله وایي چې تاسو لپاره یو نظر شته دی، په دې معنی چې که چیرته یو الک کوم جلی خوښوي باید وی ګوري. دغه قتل د دوی ډیر ستونزې حل کوي. شاید اکثره ستونزې کده خوشنطور تاوتریخوالی چې رامنځته شوی دي، منبع یې په همدغه کې هم وي. دوی نوی کتلی هغه هیلی چې د په لومړی کې درلودې او هغه هیلی چې د په لومړی نظر کې حل کوله شوی، شاید هغه وروسته رامنځته کیږي او یا رامنځته شوی وي. نو په دې اساس باندې زمونږ پیشنهاد او دوستانو ته یا دغه مدني ټولنې ته کوم چې مسؤلیتونه لري په دغه رابطه باندې د ولس په وړاندې دا دی چې د خلکو اذهان هغه سره روښانه کړي لکه څنګه چې قانونو په تسری کړی دا
یو اړیکه خلو قاری سي پښتون پلان کې منتظر پات شوی دی. خبرونه ته بخیر راغلی ښاغلی پښتون صاحب.
بلې محترم زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درانه مېلمه ایمان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه هم موضوع متصل ده په خپل هر موضوع غواړم چې موافقه ولرم.
خیر سه
زدران صاحب ساسي زدراني پر دا برخه باندې چې زه نظر ورکم یعنی مجید ډېر مجید خدلاور خان فوکي په خپل آینده راتلونکي باندې آیا دلاور خان به پوسوي که به نه وي پوسوي دا خو جلا خبره ده. شیر د اسلام د دلاور خان تر مابین دا خبره ده چې همداسې پاتې شي دا به د زوی او د پلار تر مابین په تاوتریخوالي بدل نه شي. او بله خبره بله پوښتنه د مېلمه څه دا ده چې بلې مور و پلار ځان ته حقوق لري په دې باره کښې او اولاد ځان ته حقوق لري او د اسلامي نگاه څخه په دغه باره کښې بیا د اولاد حقوق ته د مور تر پلار تر حقوقو بیا سره دي چې دا مور و پلار وپوهل شي د چا د طرفه باید وپوهل شي دا خو یو پوهې ته ضرورت لري. ولې د افغانستان ټول خلک اکثره خلک پاتو کښې اوسېږي په دستونو کښې اوسېږي او په خپل رواجانو باندې په خپل رواجاتو باندې متکي دي نو څنګه کېدلی شي چې دا خلک پوه شي.
خیر اوسې قاري صاحب پښتون ډېر ښه نظر مو ښه پوښتنه مو وه انشاءالله له ایمان سره سره شریکوو. ښاغلی ایمان لومړۍ پوښتنه یم تقریبا موضوع مطابق وه ویلې چې که چېرې د زوی او پلار د لور خان تر منځ همدا مشکل همداسې پاتې شي چې زوی نه مني چې نامزدي وکړي او پلار یې شله وي چې د شتمن سړي لور ورته کوي څنګه باید دا موضوع حل شي دا مشکل څنګه رفع شي پلار غوږ ونیسي بالاخره زوی له خپلې خبرې تېر شي څنګه تفاهم ته ورسي. او بله پوښتنه یې تاسو واخیسته
قانون ته مراجعه وشي یا قانون تطبیق شي زه فکر کوم ټولې ستونزې حل شوي دي. په قرا او قصباتو کې د قاري صاحب د پوښتنې مطابق که تر ډېره پورې د دیني علماو نه مشوره واخیستل شي او دیني علما هم هغه خپل مسؤلیت ادا کړلی شي زه فکر کوم ستونزې به ډېره حل شوي وي. بدبختانه یو سرزوري شته ده په کلیو کښې چې دد یعنی بېلګې ما ته هم معلومې دي او لیدلې مې دي په دې خاطر باندې زه استناد کوم په دغسې بېلګو باندې چې پلار دغه حق ځان ته ډېر محفوظ ګڼي چې زه چې کوم انتخاب د خپل زوی لپاره کوم هغه دی باید سل په سله باندې ومني چې دا غلطه خبره ده. یعنې پلار د خپلو حقوقو نه سو استفاده کوي په ډېرو مواردو کې. زه فکر کوم په کلي کې دغه کلتور حاکم دی چې د پلار خبرې ته ارزښت ورکول کېږي څه د لور له لورې وي او څه د زوی له لورې وي. بدبختانه د دغه پلارتوب له حق نه ډېره سو استفاده کېږي. زه مطمئن یم چې که علما کرام په دې رابطه باندې اقدام وکړي د خلکو اذهان روښانه کړي د دین له اړخ نه ځکه د دین له اړخه دغه مسله روښانه شوې ده. د حضرت علي صاحب په وخت کې هم په دې رابطه باندې حدیث شته دي او نبي علیه السلام په وخت کې هم په دې رابطه باندې مکالمې شوي دي
څنګه خپل رول ادا کړي.
بلې په دې کې جلې لپاره وخت چې نبي علیه السلام چې زموږ تاسو راهنما او لارښود دی دا حق ورکوي یو ځوان ته یو چې دوی دې کولی شي جلې ته دغه اول نظر کتل یعنې موږ تاسو ګورو چې ښځې ته کتل ناروا دي د شریعت له اړخ نه خو نبي علیه السلام کله چې مسله د ازدواج او د نامزادۍ راځي هلته یې اول نظر ورته روا بللی دی. دا په دې معنی چې دی وګورو چې هغه خپل خواهشات یا خپله هغه آینده چې دی د ځان دپاره ترسیم کړې ده تصور کړې ده په دغه جنۍ کې یې ګوري که نه یا دغه د ده د خوښې وړ ده که نه. کله چې دغه حق ورکړل شوی دی دلته حرمت ساقطېږي د دغه حق په خاطر باندې نو خپل پلرونه باید په دې ارزښت باندې قایله شي چې دلته اسلام ډېر غټ حق خپل زوی ته د دوی زوی ته ورکړی دی. وخت چې اسلام یو چاته حق ورکړی وي نو پلار بیا څوک دی چې د خپل زوی نه دغه حق اخلي. په دې رابطه باندې د علماو کرامو مسؤلیت ډېر مهم دی په کلیو کې او په ښارونو کې یا په مجموعو کې په مکاتبو کې د شاګردانو دپاره باید معرف اهل معرف او رسنۍ دغه حقوقو په توضیح کې.
ایمان صاحب د قاري صاحب پښتون دوهمه پوښتنه پاتې هغې ته راځو خو یو اردونکی ډېر زیات منتظر پاتې شو له هلمند ولایته
مهرباني
ستاسو غږ اورو
ډرامه په پر برابر وزه داسې درته وایم چې دغه اسلام چې دی چې پر دغه ګلالۍ باندې زړه بایللی دی او دی د هغه سره او د هاشم خان د لور سره یې نه کوي دا د ده خبره تر یو بریده پورې صحیح ده. دی حق لري چې خپل په خوښه باندې دی ځان ته او ځان ته کوزده وکړي مګر اما پلار و مور خو بیا چې دی دغه حق پر ده باندې لري دی خو کشر دی دی دومره در تجربه نه لري لکه مور و پلار چې باید دغه کور معلومات وسي چې دغه کور سره کم خلک دي د کم ځګه څخه راغلي دي صحیح ده چې مسلمانان خو بوي مګر معلومول ځان ته دا خو بېخي ښه خبره ده نو باید مور پلار اول دغه کور معلومات وکړي
مهربانی
سے بیا ورته واځ کوم ایمان صاحب ویل چې د زوی خو ختم یو زلو کوری هغه کورنۍ مقایسه کې د کورنۍ سره شاید د زوی انتخاب خوي
بدون شک دی قانون لار خدل ته مسئله د کوفودن راځي کوفاله هم شرط یعنی مونږه د حق واځ په دې رابطه د زوی لپاره محفوظ نه ګڼو چې کزوی هر څه ویلی هغه سیدینه ځکه هغه ځوان په احساساتو کې په خصوص د ژوند مسئله د په دې رابطه ځوانان لډېر غول وي احساساتو څخه کار اخلي په دې رابطه یعنی پلار باید مسولانه رول ولوبوي دا معنی چې احساسات نه دغه کار اخیستل کېدی شي فرضاً زوی به مسالې ته وشخیر وشي باید هغه جلۍ ماته نامزاد کړل شي او سره دوی چلته به د کفوالي مسله نه وي چې هغه بیا دوی په وروستي ژوند باندې ډېر بد اثرات
کوي مور او پلار تجربه ښه لري
او د ښه تجربه لري هدف دا دی چې دلته پلار مسؤلانه رول ولوبوي او د دین سره مطابق د قانون سره مطابق د ټولو دینی او قوانین قانونی تجاویز په اساس باندې که تصمیم ونیول شي خدي فرض زوی ته اطمینان ورکړ شي په دغه وخت کې چې زوی زما ستا ژوند یو متوسط ژوند دی دغه ژوند ډیر لوړ دی دغه جړی بیا ډیر خواهشات لري او دای حق دی دغه جنیم خو حق دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تجویزات مو تاسو په حدیثو کې کړی دی چې دوه کوف کسان بوي کوفه د سواد لارخوي کوفه د ژوند د معاشري لارخوي کوفه د نورو ګولاریتوب لارخه ته باید به چغه جنې خپل ځان په الکه وګوري او الک په خپل ځان په جلی کې وګوري ک جلی هم همدغه حقوق لري ک فرزند غي بیا زړه نوي هغه هم حق لري چې دغه انتخاب یارت کی ای ومني نو بده رابطه باندې باید ډیر تساهل نه کار وخصل شي دغه خیرویینه کار وخصل شي بدبختانه زمونږ تاسو په کلیو کې داسې موهیت را مسه شو دی چې یا زو یا لور دغه وختنه یاد سره مطرح کول نه شي چې دا غوښتنه کزو کم زبې وډیر به ادب تو وګړل شم پټوره نکی چې دا سینه ده د دوی حق دی کله چې دوی بالغیږي دوی ژوند مسؤلانه کیږي دوی د مسؤلانه ژوند په لوري باندې ګام اخلي دوی هر قدم د دوی آینده ټاکي نو په دې اساس فرضاً ک یو الک به سواد جړی مو تاسو لیسانس جړی د الک د ژوند طبيعتا چې زده یو قانوندان په توګه باندې تاسو د یو ژورنالیست په توګه باندې او مشران د یو سپینګيري او تجربه کار کس په توګه باندې پویږي دا ژوند نخښایم ده بد واقعیت او ژوندګي د د پاره دنه چې د بد عواقب په اساس باندې وټړل
امن لایمن په دې سره د قاری سه پښتون سوال جواب ورکړل شو تاسو ډیر خوځات ورکو محمد یوسف له پروان ولایت
سره زموږ د ولایت پروان سره کې بګرام له تاسو سره تاریخ
کې مهرباني خیر سه بخیر راغلی یوسف جان څه ویل غواړي
د زما ویل دغه د تاسو ملمنه دغه پښتون راځي تاسو ملمنه د سوق باید نامزاد وي هغه باید وګوري آیا دا په کوم شرایط کې سره خبرې باید وګورو د قران او د حدیث د
تشکر ورور یوسف جان ډیره ښه پوښتنه مو وکړه ګوره دغه پیښې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم رامنځته شوې دي هم د سیبو په رابطه د کونډو په رابطه هم د پیغلو نجونو په رابطه باندې که چیرته تاسو د یو په کلی کې د یو چا د لور په رابطه باندې د نیکو اخلاق اورېدلې وي او هغه د ځان لپاره کوف ولې کو په دې معنی چې ځان ورسره مساوي بولې چې وایي چې زه هم یو مساوي ژوند لرم دوی هم یو مساوي او متوسط ژوند لري د علمیت نگان هم دوی زما خوښ دي دوی زه خوښ یم دا خره وابط سره ولري فامیلونو کې په افغانیو کې په قومونو کې په ترګنیو کې نو په دې اساس باندې کله چې دغه فکر الک کوي به مور پلان غوښتنه کوي چې دغه جلی د ماده لپاره وګوري وغواړي په ځینو ځایونو کې دغه هم بده خبره نه ده چې مور پلار یا د فامیل کسان مایندګي کوي زنانه البته مثلا خور ور لګي خور ته وایي چې دغه شرایط د جلی برابر و زه موافق يم ته وګوره چې زما شرایط هغه دي او یا مور ته وایي د مور سره
د وکیل رول
ده او د وکیل رول ده کې ځنې وختونو کې مور هم راز وي د ځوان د اولادونو سره دا هم ښه خبره ده اما ښه خبره شرعي خبره دغه ده چې هغه فامیل د هم دغه بده نه غني د فامیلونو پښتون کې د دوی د لپاره باید زمينه مساعد شي یعنی شریعت هغه حکم کوي چې بعد هغه جلی مور او پلار ولاړ وي دغه الک چې به خصوص مور او پلار ډیر حاکمیت لري په اولادونو باندې دغه په وړاندې دوی مسولانه رول ادا کول شي دغه الک مور او پلار هم ورسوینیت دغه وي چې مونږه دغه الک د جلی د الک لپاره نامزاد کوو غواړي نو غوی په ډیر محترمانه په حجاب کې دریږي او الک ورزي یو ریګوري نور هغه بیر تراوز یو مور او پلار روسته خبره کوي دغه یعنی د شریعت نگان هم اول نظر کتل ورته راو دی او نظر یعنی یو ځلی وګوري او خپل آینده په دې کې وګوري. دا شریعت جواز ورکړی د دې کې هیڅ مشکل نشته. هغه خپل وي او خپلوانو
خپرونې وخت پای ته رسیږي. اردن کې ډیر زیات منتظر پات شو. هغه اخلو ډیر کمی خبرې وکړه چې 9 بجې زموږ خپرونه پای ته
رسیږي. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما طرف سلامونه.
وعلیکم السلام. خپل نظر وایم
ونه ډیر زړه پورې خبرونه ډیر خوښ مشو او موضوع ډیر خپل موضوع تاکلې وي او زما یو نظر دی سری خپل نظر ورکوم. دا نامزادی کوم پروګرام کې د اسلام د نظر شریعت هم داسې وایي چې نامزاد هغه خپل نامزاد خوښ کې وي طبیعت کې او جنین چې کوم دی حال کوی نه دا غي طبیعت مسرو شي کنه
د امر
ترتیب باندې نامزاد دا کې او د
ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر او د ملایانو سره موږ په تیرو خبرونو کې په دې اړه خبرې کړې. نور خو ستاسو نظر خپور شو او سوال مو نه درلود چې امن الله ایمان درته څه ووایي. نور زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې سره خلې ایمان صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ سره په خبرونه کې ویل. اوردونکو څخه مننه چې اړیکې ونیولې. ستاسو غږیز پیغامونه موږ ته رسیدلي وو. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو درته. تاسو ورته منتظر اوسئ. بل خبرونه امید